مشال ریڈیو داودا وقت پا پیشور کی دا گرمی دولس او پا کابل کی ولسنیو بجے سوی دا مشال ریڈیو پا دی او ستا خبری خبرونه کی مزابوری وال کاکڑ ہر کلی کوم پا خبرونه کی دا قبائلی سیمو پشتنخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاڑے او شمیر رپورٹونا او شننی در خبرو خو تر هر څوڑان دی با دا دی سات خبرونه وورو چی پا میر ساحلی وڑان دی کلی
افغان حکومت وای پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. پښتونو ملت پاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په پنجاب کې د سخت دریځۍ تر ختمولو عملیاتو ته دوام ورکړي. یو اسلامي دولت وسله والې ډلې په شام کې د سیمنټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه وسط څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د دوا خان مینپال تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلي دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې مفتي سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات او تکرین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له څلور اړخیز دغه له نور اړخونو سره په مذاکرات او باندې اخته یو او ته دا وشي چې دغه د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوي.
خو د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجینګ او واشنگتن استازو په وروستي ځل د فبروري پر 23 لیدلې ول او ویلې ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمي خبري وکړي. پښتنو ملت پاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډو ته وکړه. دوی ویل د کاروایانو سلسله د جنوبي پنجاب تر ټولې صوبې وغځول شي او د سخت دریځو ډلو تر ختمولو دی ورته دوام ورکړل شي. د ملت پاله سیاستوالانو په خبره په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکي حکومت ترمنځ همغږي اړینه ده. د چهارشنبه عاشورو پر ورځ د پاکستان پوځ ویلي ول په جنوبی پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوې خیریه ټولنې جماعتو داوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات پیل کړي دي. خو د جماعتو داوه ویان یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي. مجاهد ویل مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پرېکړې کوي. د قانوني چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علماء اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی وو او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي. په ښار کې 9 میاشتې مخکې بلدیاتي ټاکنې شوې وې خو د ضلع او تحصیل ناظمانو او مرستیالانو یې پر څوکیو د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله ځنډ پیدا شوی و. د بنو ښار یو شمېر اوسېدونکو تېر ماښام مشال راډیو ته وویل د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف تاویل او ماویلو له کبله د ښار پرمختیایي چارې په ټپه ولاړې دي او د روغتیا او تعلیم څانګې اغېزمنې شوې دي. په بنو کې یو میاشتنی ماشوم ګوزان یا پولیو ناروغي وهلې ده. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې وویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولی شاه کلا کې اوسي چې د ګوزان ناروغي واکسیني څاڅکي هم ورته ورکړل شوی ول. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پیښې پلټنو لپاره روغتیایي کارکوونکي بنو ته استوي. د ویل کله چې میندې او پلرونه په وړو وړو ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي او د هغوی خوړو ته پاملرنه نه کوي نو بیا واکسین خپل سم اثر نه ښیي. د روغتیا اداره وایي سږ کال په ټول پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. تیره ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په اشقاباد کې په لاسلیک شوې موافقه کې راغلي دا پانګونه به د ترکمنستان ګیس دولتي کمپنۍ، د افغانستان ګیس انټرپرایز، د هند ګایل شرکت او د پاکستان ګیس سیستم کوي. ترکمنستان وار له مخه د افغانستان تر پولې د پروژې نلیکې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانه شاوخوا 300 کارکونکو تښتولې دي. وسلوالو روانونه پر یاد سیمه حمله پیل کړې وې. شامي ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله ویل د البدیه په نوم د سیمټو شرکت کارکونکو له یو وړوکي ښار سره له نږدې سیمې وړل شوې دي. د شام بشري حقوقو څار لندن میشته ادارې مخکې ویلي ول چې د اپریل پر 15 پر کارخانه د اسلامي دولت وسلوالو تر حمله وروسته له یو نیم سل څخه تر 2500 پورې کارکونکي ورکتي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړي تیر مازدیګر په ماناما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په خبري غونډه کې پر ایران تور پورې کړ چې د خلیج په عربي هیوادونو کې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
Gulf state members would welcome
the khalij hewaduna ba pa ga surat ki de iran har kalai wakri che la mazahimat prata pasima ki de rikhtini amniyat de hatso bar khashi khud che khalij ta pa waslo bar kishtai ligi yawaz de hege jagre par ur de telo pashal de che mungi de pai tara sawlo hatsa kawo.
تهران تل له دې تور انکار کړی چې ګواکې د سیمې بې ثباته کولو هڅې کوي، بلکې برعکس پر سعودي عرب او متحدانو تور پورې کړی چې په یمن کې د بمباری او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ملاتړ له لاروی کړکیچ ژور کړی دی. اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه وستاسې له رابی اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د سبانی موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 15 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او رابعه اکرم خان وړاندې کول. افغان حکومت وایي اسلام آباد د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو وعده نه ده پوره کړې، خو پاکستان بیا وایي
bringing Taliban and others to the negotiation table is not just Pakistan's responsibility.
پښتنو ملت پالو پر پاکستانی حکومت ژغ کړی چې د پنجاب عملیاتو ته دی دوام ورکړي.
چې تو پورې د سپایانی شوی ادا پندول نه پټه.
د پنجاب حکومت د جماعتو داوا جوړ کړی عدالت پاړه پلټنې پیل کړي دي. پاکستان یو ځل بیا ویلي ایران ورته ډاډ ورکړی چې خاوره به یې پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. او د پاکستان قومي اسمبلی یو کمیټې ویلي د روان کال تر پای به د قبایلي سیمو په هنتون جوړولو کار بشپړ شي.
یونیورسيټي وال سب کمپسز ما موږ هرې جنته کې درې کالو کې د نن اخلاصو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند دوا خان مینپال مشال رادیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فروری پر 23 اعلان کړی و چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د د افغان ولس مشر د ویان مرسیال د واخان میناپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړي دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان له افغان حکومت سره مذاکرات او تکچینوي، نو په دغه وعده باندې ونښتې، دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړي دي.
چې پاکستان فشار اچولی، فشار دغه سطح ته نه رسېدلی چې هغې پې پنچي وي، مطلب دا نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې، د هغې کې جلیل شته دی، هغې کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو سو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي، خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کومه د پاکستان د یو الې په طور باندې استعمالوي، دا یو پوټینشیل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوټینشیل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تک را تک باندې پابندې جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شکر کړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کویم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسوونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو، ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پرمخ ولاړه شي.
عبدالحی کاکړو د پښتنو ملت پالو ګوندونو ویلي چې د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو سي چې پکې سخت دریزي او وسلوالې ډلې موجود دي. دوی پر حکومت ځا کړی چې د پنجاب عملیات دي د صوبې تر جنوب نه محدودوي او د اړتیا پر اساس دي هر ځای کاروایان وکړي. ملت پال مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکی حکومت او پوز ترمنځ همغږي اړینه ده. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورت لري.
د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوز او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا خو د ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو ویي چې چرته دهشتګردي هلته کاروي په کار ده. او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغلته چې کوم دی نو اویا کاله د تنظیمونه دي، د هغې مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغلته د ټول نه زیات ضرورت دی، او او بیا د لاهور د واقع نه پسته هغه کې نورم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شو. خو زمونږ دا خواهش مې او دا به مطلب ضرورت هم دی سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج په کار دي که څه داسې نه وي نو دین نورې پیج جوړېږي او نور مشکلات جوړېږي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا د یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
اوس نو په دې من کې دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یو ځینې لازاده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسۍ ته پامانی ته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په تیروزي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي که چې دا کوم مختلف نمونه دي دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو موثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي چې تمام ناشي د ګاونډیانو ملکونو سره به زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د کاروای ته د مخکنه ضرورت وو او اوس چې شروع شو نو تر هغه د جاری وی تر سوچې مقصد نوی ترلاسه شوی.
دا راګری چې دا چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه افغانستان ته به محدود شي پاټا علاقې کې ونه هغه ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خواږه شوی ده. جنوبی پنجاب کې د بازې د جهادي تنظیمونو غم دي او چونکه اوس ته د ټولو یو بل سره تړون شته نو په دې لحاظ سره دا ضروری وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال دا مسله موږ په پاکستان کې ختمو نه دي ته یو توجه ورکړو. دا ضروری وه زما په خیال اوس چې شروع شوی دا نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول نه دي پکار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریده شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
ملیحه عامد زاده وش تاسو ته رپورٹ وړاندې کاو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو رپورټونو په لټن کې وي چې پکې راغلي جماعت الدعوا په لاهور کې شری عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری تیر مازیګر رسنیو ته کړې ده. جماعت الدعوا دا خبره ردوي چې ګواکې متوازی عدالتي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وایي دا ډول عدلی جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل رابی اکرم خان راکوي.
پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یا بیبلې څانګې جماعت الدعوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي ویان سیم قادری مطبوعات ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر نه و چې جماعت الدعوا داسې یو شرعي کورټ جوړ کړی دی. اوس په دې تحقیقات کیږي. خو د جماعت الدعوا ویان یا هم مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته دا یې وایي چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې جی هواری کړی. یحیا مجاهد زیاته کړه مذهبي پوهان د شریعت پر رڼا کې پریکړه کوي. د سالیسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جماعت الدعوا هډکوارټر په جامع کلسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلي د رپورټونو تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاری کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن وارننګ ورته جاری کړی شي. د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت کې د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکي قوانین تر لاندې جوړ کړی شوی عدالتونو لپاره استعمالیږي. واضح دی وی جماعت الدعوا وایي چې خیر خیګړې لپاره کار کوي. یاد دی وی چې تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودھری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکرې طیبه ناقانونه ګرځول شوې ده او د جماعت الدعوا هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
رابع اکرم خان. اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس د لیکوالی او خبریالی کتی ګینن مقاله خبر کړی چې پکې نموړی ویلي په پاکستان کې لتیرو څو کلون راهیسې په روان نامنې کې نه یوازې لرکیان او لسی وګړي وژل شوی بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکی او امنیتي انظامي کارون ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سغدرزی ختمول غواړي او کنه. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په اسوسییټیډ پریس اژانس کې لیکوال او خبریالی کاتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سغدرزی مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډېری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یوه ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 کسان ووژل شول، په دوی کې ډېری عیسویان ول. دې حملې یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سختدریځۍ مسالې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتېرو په سلګونو مشکوک کسان ونیول، خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سختدریځۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سختدریځ سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیعو یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوالې په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتېري وژل شوي دي، خو پر دې سربېره د پاکستان پوځ له ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپله دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوا په تېرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دې زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سختدریځي ختم کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد ته به خپل خاوره د پاکستان ضد کارېدو ته پرینږدي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. تفصیل به د رابع اکرم خان په ریپورت کې واورو.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکه نظم شته، نو د نوموړي وینا وه چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحي کمیشن موجود دی. د څه د لارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کیوي. دی وایي
د دواړو ملکونو ترمنځ په داخلي سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سیکورټي کمیټه شته. د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترکه کمیشن هم شته، او د دواړو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي. زه به د دې سوال په جواب کې دا وایم چې د پاکستان د سفر په موقع د ایران ولسمشر ویلي و چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی. ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازت ور
د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا ویناوه چې کلبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکې نه د یو منصبه بندۍ برخه نه وه، بلکې یو اتفاق و. د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ خبریال محمد رضا مشال ریډیو ته وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولې تعلقات دي، او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستاني میډیا رپورټونو له وجې د تعلقات ته نقصان نه شي رسېدی، ځکه چې د دواړو ملکونو د چارواکو لخوا ښه بیانونه را روان دي.
که تاسو ته یاد شي، یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړی و چې پاکستانی میډیا لا داسې لیکل یا رپورت کول نه دي پکار چې هغه تعلقات خراب کړي، او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړی و چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي. زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي.
یادوي چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست ویلي و چې د ښه امنیتي رابطو باوجود ولې خبر په میډیا کې خپور شو. د ویلي و چې دی لړ کې ایران تحفظات لري، او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د ناظم او نائب ناظم پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده، خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی و او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسېدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د شار ټول پرمختیایي چارې درېدلې دي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د سرکاري نتایجو تر مخه ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټولې سوکۍ جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړې. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف گوند یو بل سرا په مقابله او پاکستان تحریک انصاف گوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستونه بایکاټ وکړو او ټول ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړه کې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیا ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه خیستو. د بلدیاتی ټاکنو نه پس د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسیدونکي وایي دې سره فنډونه په ځای ودرېدلې. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شم مشال جای بو حکومت باندې نه ټولې نه په جمعیت باندې ټولې میش په دا ټولې چې میش باندې نه ورکو شو بي دي په شاور ولا لکی مروت ولا د ګوارو غوند باندې نه ور وتلې شو بي دي په دې باندې باندې دغه سي پرېتا میش دا ورره د باندې د شارې شارې په چار دي میش نه په جای په چار دا نه جمعیت په چار دا
او ته پرواز خبره کا نه راتلې چې دا مال مکمل روا دا اړې ترقياتي چارې لګیا دي میش په باندې شه دا دا عدالت تا کیس روڈو اتنے پہنچا تقریبا ایک یہ یہ کول دے الیکشن لیٹر ادھر سر دے پانی ڈیر جو نقصان ہو میر روڈین نہ تعلیمی درش صحت اسپتال نہ شردا ہون دا سے سنسان پروتو جی دا اسپتال دے 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 الیکشن دے وائی دا میر دا وی چزن نظر دا مال مکمل سی چے میر ترقی طرف تراون سی
اس کا منظور سے تعلق کر نہ میاش تے اوش چے میر تا تھا ملا اوش وی نہ دی نہ تے پی ٹی آئی پوک ماس نہ پی جی وائی سے پی اوشا پچا تو چے میر تا پان لیسیو پان فورن الاکے تا ویلیج کونسل تا منتقل سی دے میر روڈین خراب تھی دے میر دے بے انتظام نشتا میر دے بجلی انتظام نشتا دا
بنو کے بلدی تی ټاکنه نه همیاشتې وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنه وشوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیایی اداره وایي په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګزر ناروغي وایرس موندل شوی چې د ناروغي مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوی. نور تفصیل به د زلاند یوسفزی په دې رپورت کې واورو.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوي دي. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو اریو دا کیس انویسټیګیټ کې ډیټیل کې او دغه به پتا لګی چې سونو ډوز شوی دي. خدای یا ساته چې کلا ایریډیګیشن په موږ کلم چې ریویو کړه نو بیا وایي کې دا کیسز برابر سپورډیک چا با ویکسین ډوز خو باغتی وی خو هغه ته بیا هم پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاته وی چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد څاڅکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط کار واخلی نو ماشومان لغت زیانا بچ کے دیشی.
اولنے خبر دادا چی ماشوم چی پیداشی نو اول خود دو کال پورے پکا چی مور خپل تیور کی اولنی شپگ میں آشتل کے خودیر ضروری چی خپل مور رکھے اس کی او بیار آئی نفس چی غذا بھی چی آغا صفا سترا ہو لگ چی دا پروٹینز نا لگ دک بھی نو دی مور پلا دا لگ احتیاط پکار دی چی معمولی معمولی بیماریان دا پارا دا ماشومان تنو تنو مخامخ کرے دا سیرائیڈ نا حکم از کمقل ماشومان بچ کے.
دا سرکاری شمیرے تر مخا روان کال دوران ټول ملک کے دا پولیو اتم کیس دے چې په کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دے. زلان یوسف زے مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټې ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیل کړې دي او د روان کال تر پای به پر پوهنتون کار پایل کړي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کاله وسو چې د قبایلي سیمو د پونتون د جوړولو اعلان شوی خو تر اوسه ور باندې عمل نه دی. سوي سراج زهیر رپورت لري.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیل کړي دي. حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی.
پوسټ کړی دی ورته نور پیسې هم شته دي کار به شروع شي نقشې مقشې تیار دي. ما هغه ته حکم وکړ او ریکمنډیشن مو ورته وکړ د منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ته. منسٹر صاحب هم ناست وو, سی چیئرمین هم ناست وو چې د هرې ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو او دا واړه سب کیمپس به مونږ یونیورسٹی وال سب کیمپس به مونږ هر ایجنسۍ کې درې کالو کې د نننه خلاصو.
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبایلي چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر حده پورې په دې پوهنتون کار روان دی او که چېرې حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورۍ خبره شوې ده. دا د تقریبا نن 15 کال پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویشي په ټاکلو باندې دوه نیم کال واړول هغه نه پسته ویشي ورکو. او دا خبره اتر دا مونږ اورو د عربونو پیسې د خبرې کیږي او ما نه خیال کیږي چې دا سه پتیزه سره په دې پوهنتون باندې کار شروع
شي. په یادی کمیټې کې دا هم ویل شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلور او یزد کوونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سیراج زهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت 12:30 بجې پښتونخوا کې راځي چې له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز واورو.
افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وای چې دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجودې وي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوې خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. خو د جماعت الدعوه ویاند یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام جوړ کړی. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علماء اسلام فی ګټلې دي. خو پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت کوي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ وهله دی چې له دې سره سږ کال په ټول پاکستان کې د ګوزڼ وهلو ماشومانو شمیر 8 ته ورسید. تیر ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړي دا خبره تیر مازدیګر په مانما کې له خپل بهرني سیال سره په خبري غونډه کې وکړه.
مشال ریډیو ته ورځي د خبرونو لنډیز درته په امیر ساحل وړاندې کاوه. اوس د پاکستان د کورنۍ او ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو چې سراج زهیر لوستی دی. نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی او وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي او په دې متاثرینو ستیریږي. د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي نو باید چې تدوی د دې قربانی او قدر وکړی شي او د دوی واپسی زر تر زره عملی کړی شي او دوی له دغلته د روزګار زمينه برابر کړی شي. ځکه چې د دې جنگ لوجې کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل پلوی کاروبارونه هم ختم شوی دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې وه چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسی بندوبست وکړي. ګنې دوی په احتجاج لاس پورې کړی نو هڅې نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړي. یا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او عسکری مشروالی غاڑی چی زر تر زر دا
داخلك بیرته ستانه شي خو دې لړکی د حکومت له خوا سره داسې اقدامات په نظر ناراضي چې غني د دې خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شي حکومت له پکار دي چې د فاټه اصلاحات سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پان خپل ادارې د کراچي په صورتحال باندې لیکلي او چې کراچي د پاکستان یو اهم خار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچي د امن سره او ترقی سره تړلې دی خو لسمو دې راسي کراچي د جرایم پیشه وګړو په لاسونو کې ورغلی دا د ادارې په وینا کې سهم رینجرو تر صحد په دوی قابو موندلې خو بیا هم د حکومتي زینو غلطو پالیسو او اقداماتو په وجه باندې داخله خپل کارونه وباسي ادارې اخیر کې وایي د کراچي بچ کول دا معنی لري چې ټول پاکستان بچ کول دي نو د تر هغه نه واخله تر د جرایم پیشه خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي وال سټریټ جرنال وایي د پانما قانوني بنسټ په ډاګه سویو اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میانواز شریف کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوالې ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشرۍ کوم یو نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار العالم مومند وړاندې کوي
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي په دې دستاویزاتو کې دا نه دي ویل شوي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅ کله دوکه نه ده کړی په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډاکور کړي بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بے ثبات کیږي د یو شمیر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکای ذمہواری جوړیږي چې د افغان کډوالو یو خاص برخه بیا آباد کړي او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعال توګه د امریکای عسکرو مرسته کړي د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول لوبوي نوموړی تیر ماښام په مانامه کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډي خبري غونډې ته وویل تهران دی په یمن کې حوثي یاغیان ته د وسلې استولو پر ځای د سولې هڅو ملاتړ سي ایران دا تور ردوی او وای اصلا سعودي عرب او ملګرو یا د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بے ثباتی پیدا کړې ده احمد تکل رپورٹ لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلومات دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه منما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکا پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړ چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده هڅو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیری په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوستي.
احمد تکلو برتانوی ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکنه خبره کړې چې پکې د دې ګوند یو نوماند ډونالد ټرمپ په اړه ویل شوی ګوند باید د په اړه یو پریکړه وکړي. ډونالد ټرمپ د ګوند لخوا د ولسمشرۍ رسمي امیدوارۍ لپاره په خپل کمپاین کې ځینې داسې خبرې کړې دي چې له کبله یې په امریکا کې ناندرۍ پیدا شوې دي. د لیکنې مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقالې ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشری کاندید ډونالډ ټرمپ لرې کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوې لارې دي، یا خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشری ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم لاس ورکولای شي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه دا ده چې د ډونالډ ټرمپ په مخ کې خنډ جوړ شي چې هغه د ولسمشری د کاندیدو لپاره نوري رای ونه ګټلای شي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړپوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د ښاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د وین هکنسن هلکې رای په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللې او دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجه مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کړه ښاغلي ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به د ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوي چې په ورځپاڼو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای شي ریپبلیکن ګوند له دباندې یو امیدوار راپیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې په اړه ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
عبدالحی کاکړ اوس تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د ترکیه حکومت ویلي په ناقانونه توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات یې کړي دي، خو بلې خوا ته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وایي اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. هلته د ترکیه چارواکي وایي پولیسو به په هغه هیواد کې له 2000 څخه زیات انساني قاچاقبران نیولي دي. ملي حامد زاده د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې ریپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تګ به له منځه وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دېرش کلن انساني سمګلر محیب وایي کچېرې د یونان لاره ورباندې وتړل شوه نو د اټلی د لارې استعمال به کوي. محیب وایي یو پناه غوښتونکي کډوال د یو لس نیم سوه ډالرو په ورکولو سره د ترکی او یونان له پولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. د هغه په خبره په دغو پیسو کې یو نیم سوه ډالره یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. محیب وایي په پیسو کې نیمې د ترکی مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمې ته پتلونکي سړک سخنډ نه وي او بقایا یې دی او ملګري په خپلو کې تقسیموي. هغه پناه غوښتونکي کډوال چې دوه نیم زره ډالره ورکولی شي په کښته کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محیب څه وضاحت ورنه کړ چې دوی په اټلی کې چېرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په یو دېرشمه یوه کښته چې پکې دوه ویشت شامی او سومالی وګړي سپارو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محیب دا دعوه هم کوي چې د شپږو زرو ډالرو په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګری په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپایي ټولنې او ترکی ترمنځ د شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ د شلمې نه پس یونان ته داخلیږي خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو، د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونو ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیه یې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. اف پی خبري ایجنس وایي د اپریل پر شپږمه د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خو او شش پیته پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو قاچاق او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یوه ځانګړې څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت د چارو جنیوا میشتې ویان دی په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات قاچاقبران او تنظیمونکو نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
د افغانستان د لوګر ولایتي شورا غړي وایي ولایتي چارواکو د محکمې له پریکړې پرته په کارتا مامورین او له امنیتي کمانډانۍ سره نږدې سیمه کې د لسګونه کسانو کورونه نړول دي. دوی وایي له مودې راهیسې هلته خلکو ته د کورونو جوړولو اجازه ورکړل شوې وه، نو ولې اوس یو دم دا ودانۍ ونړول شوې؟ د لوګر چارواکي وایي خلکو پر حکومتي او دولتي مځکو ودانۍ جوړ کړی وي او دا چې عدالت ویلی ول چې دا کورونه دی ړنګ کړل سي. نجیب لاولو خیل په دې اړه رپورت لري.
زئی داروای چې دا دولس وجری بزمکه حکومتي ملکیت ثابت شوی او دولس مشر د فرمان او د امنیت شورا د پریکړې په اساس په غصب شوی زمکو کې د کورونو پر نړولو پیل کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي چې د دې کورونو د آبادولو پر مهال اداره موجوده وه، نو هغه وخت یې ولې د آبادۍ اجازه ورکوله؟
دا مال مونږ غواړو ځکه چې کما فیصله وکړي د دولت حق وسی. مونږ د دولت په څنګ کې وړل، مونږ د قانون تابع یو، د قانون طرفدار یو، د قانون پیل کول په خاطر مونږ درې دیلی او د غاصب او د فاسد او د هغه په څنګ کې د هیچا په څنګ کې مونږ نه درېږو.
د ولایتي شورا بل غړی حسیب الله سرکزی وایي
د رئیس د امنیت ملي خپل سر باندې یا د والی صاحب هدایت ده یا د نورو چارواکو ورته هدایت ده چې دغه ساحه تخریب کړي. هلته کورونه موجود دي، خلک پکې اوسېږي او محکمه هم کومه عریضه چې خلکو کړې په هغه کې لیکلې محکمې شرعي دي لوګر چې تر هغه د سلاسه محکمې امر نه وي تاسې حق نه لرئ چې دغه ساحه تخریب کړي.
د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر غیرت د هغه وخت ملکی اپوزي چارواکي هم په دې کار کې ګرم بولي او وایي د هغوی څخه دې هم پوښتنې وشي.
دا په پرنا ورځ باندې جوړ شوی دی. دغه ټول دغه وخت خلک بدی چې شریکان وو، دا مسولین دی هغه وخت، والی دی هغه وخت، قومندان دی هغه وخت، رئیس امنیت چې دا کورونه جوړ شوی دی، غوړې والی خلک پوښتنه نه کوي چې نن دی خوار او بیچاره او غریب کور راغلی.
بلخوا د لوګر دی والی وایند وایي چې د کارتې مامورین په سیمه کې وران شوی کورونه د خار په غیر پلاني سیمه کې جوړ شوی ول او د ولسمشر د 15 سبيختمه غړا فرمان او د عدالت د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس د ملي امنیت سرتیرو لخوا ونړول شول.
تیرونه دا پریکړه وکړه محکمې چې د دولتي ځمکې د اوبو د سیمه کې څومره کورونه دي غیر قانوني کورونه دي او دا باید ونړول شي.
یاد دی چې د چهارشنبه په ورځ لسګونو هغو کسانو د ځایي ادارې خلاف لاریون وکړ کوم چې امنیتي منصبونه یې کورونه او آبادۍ نړول دي.
د ملي ثبات په نوم یوې ټولنې په جلال آباد کې د دفتر پرانیستو پر وخت ویلي پر افغان حکومت به فشار راوړي چې د سولې او ثبات راوستو ژمنه پوره کړي. تر ورځ د دې ټولنې د ننګرهار څانګې پرانیستونکو غونډې ته ورغلي مشرانو او فعالانو په خپلو ویناګانو کې ویل دوی د ټولنې له اهدافو مطمئن دي او ملاتړ یې کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ملي ثبات ټولنه چې مشري د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مشر ضیاءالحق امرخیل کوي کابو یو نیم کال د مخه یې په فعالیت پیل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غونډو په جوړېدو سره د سولې او ثبات په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي. د پنجشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې ولایتي دفتر پرانست او په کار یې پیل وکړ. د دفتر د پرانستې پر مهال د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې د یاد ټولنې مهم اهداف په ګوته کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه د ملي ثبات هدف دا ده چې صلح لپاره کار وسي، ثبات لپاره کار وسي. یو د مهمو اهدافو څخه دا هدف ده چې په حکومت باندې فشار راوړي، ولسونه متوجه کړي، تر څو هغه وعده چې موږ سره رئیس جمهور کړی و چې زه به امن راوړم، نو بینان موږ باید فشار وارد کړو په حکومت باندې او نړیوالو باندې
په دغه غونډه کې په ګڼ شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سربیره د ننګرهار د ولایتي شورا ګڼ شمېر غړو هم برخه اخیستې وه چې د ولس په استازولۍ د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی د ملي ثبات ټولنې له اهدافو ننګه او ملاتړ وکړ.
امرخیل صاحب ځوانانو کې ستاسې دا خوځښت محبوبیت لري او مونږه د مشرقي ځوانانو خاصا په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې زمونږ کم دوستان وي بدون د دې نه چې تاسې مونږ ته ووایا ستاسې د ملي ثبات ټولنه دا به یو منزل ته رسېږي، مونږ به درسره یو انشاءالله.
قومي مشر اجید الاغا په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان د سوکالۍ او بهبود لپاره راپورته کیږي دوی هم ملاتړي دي.
دا د پښتنو حق دی، دنیا په امید باندې خوړل کیږي او کله چې دغسې حالات راځي موږ به بیا هم د دې خپل حق نه دفاع کوو. هر هغه قدم چې د افغانستان د سوکالۍ او بهبود او آبادۍ په ګټه وي زه د هغې تایید کوم او د هغې ملاتړ یم.
د ملي ثبات ټولنې مسؤلین وایي چې دغه یوه غیر سیاسي، غیر انتفاعي او نافعل ټولنه ده چې تر دې وړاندې په کابل، خوست، لوګر، کندوز، میدان وردګ، لغمان او کونړ ولایتونو کې خپل ولایتي دفترونه پرانستي او په پام کې لري چې د روان لمریز کال تر اخیره پورې تر شلو پورې ولایتونو کې دفترونه پرانیزي سو په دې وتوانېږي چې د سولې او ثبات د راوستو په لار کې ولس د ځان ملګری کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په امریکایي فارن پالیسی مجله کې د چړونکو مایکل ګوګلمن لیکنه خبره شوې. نوموړی وایي د پاکستان په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی خو په هغه هیواد کې د زغدرزی نظریې او نورو مسلو موجودیت یو داسې تضاد پیدا کړی چې شایي د نورو مشکلاتو پیدا کولو لامل شي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
فارن پالیسی مجلې د څېړونکي مایکل ګوګلمن لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي څو کاله مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه تر سترګو کیږي. ګوګلمن وایي دی په وروستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی و او ویلي دل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړېدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، معنی دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د ګوګلمن په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسالې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سختدریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت د لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سختدریځه نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سختدریځي موجوده وي نو د خلکو د سختدریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل ګوګلمن وایي په پاکستان کې اوس مهال د ناامنیو پیښې کمې شوې دي خو د سختدریځۍ نظریه پکې موجوده ده. دی د پاکستان په نورو مسئلو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وایي په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاوو بې برخې ده. مایکل ګوګلمن زیاتوي د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان جوړوي خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2013 4015 1038 او 15028 کلو هرڅه اوریدلی شي.
د باډی ځینې اوسیدونکو وایي د تیرو څو کلونو په نامونیو کې یا د کورنیو غړي یا وژل سوي او یا هم ژوبل سوي دي، خو پر کلونو تیرېدو سربیره ورته حکومت د تاوان پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي ځینو کسانو ته د پیسو چکونه ورکړل سوي خو چې بینکونو یا دفترونو ته ورسي نو پیسې نه ورکول کیږي. چارواکي وایي هر کس چې پیسې نه دي ترلاسه کړي دوی ته دي ورسي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسای په باړه کې د ترګرۍ په بیلابیل پیښو کې په لسګونه ولسی وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي، او ځینې خلک بیا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په محل په مارټر ګولو لګیدلې دي. په دې کې د ځینې وژل شویو او جوبلو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه ورته حکومتي معاوضه نه ده میلاو شوې. د باړې یو مشر محبوب خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې نامنی په یو پیخه کې دول مسی وژل شوی خو تر اوسه یې ورته معاوضه نه ده ورکړی شوی.
مامون یوې تیوی دی هغه ځنه را باندې ګولابوري شروع کړه، ول مسی مې ولګېدل، تصویرونه یې کسې اوس مرو سره دي کنه. نو ته اوسه پورې بس په تحصیل دور ده او دغو دفترو کې رپورټونه او څه شی ته اوسه پورې متهی چې کسه معاوضه نه راملاو شوي. نو معاوضه به چې کوم حاک وي او څه دی دغو رول وي چې هرو ته میلاو شي.
د باړې کمرخیلو یو بل مشر محمد د امین اپریدای وای
پساونو خلق لګې دلی خدا ولا بعضو خلق ولته چکونه راغلی ری اغه ولادا وی جهنن رو شاو صبر شا پیسې نه ورکې بدا کین کالونه تیر شول او بعضو لای سره راغلی منری یا اغه نو مو پزر ربی کوم کمر خیل او تیرا تختکی د ماکا کې زخمی و اغه چک راغلی رای اغه یو کول وش خو چلته چی و راتی 50000 به سه خړلی اغه لاند ملاویږي. بل حاجی وارث نوم یو کوم کمر خیل و اعتراع تختکی نمائندگاه و دماکا خودکش پشویه و اغا چکونه نری روغلی. بل حج وارس نومیه و اغام کمی مشر نمائندگاه و اغام ورزاوله و نو اغلم شایم نره ملاو شوی.
ده خیبر جنسی ده باڑی ده متاثرشو کورنیو ده مالی مرستی پا حق لمو چکلا ده باڑی پولیتیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره خبری وشوی نو دی بویل چه ده سی دیری متاثرشوی کورنیش تا چه ترو سورتا ده مرستا نه د میلاو شوی. خو مونږ په دې لړ کې د دوی یو جدا فیرست یو ځل بیا فاټا سیکریټ ته لیږلی دی، او چې څوک دې فیرست نه پاتې وي نو مونږ سره دې رابطه وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان دفاعي پیداوار او کارخانو وزارت یوې ادارې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نجونو او هلکانو ته یو داسې روزنیز پروګرام پیل کړی چې په نتیجه کې یې دوی د پیسو ګټلو جوګه سي. د دې ادارې یوې مشرې تیر ورځ مشال راډیو ته وویل دا پروګرام یې د بېوزله خلکو لپاره پیل کړی دی چې اوس مهال یې داخلي د یکشنبې یا اتوار تر ورځې روانې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان د حکومت د پیداوار او کارخانو د وزارت لاندې کارکونکي ټیوزډیک یا تکنیکی یا هنري کارونو د پرمختګ لپاره جوړ شوی کمپنۍ د یورپین یونین په مرسته د پروګرام د لاندې بخوشه 2000 د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو داسې هلکانو جنکو ته د بیلابیلو هنرونو تربیه ورکوي چې ځان لپاره په خپلو سیمو یا کورونو کې بیلابیل روزګارونه شروع کړي. د دغې کمپنۍ یا ادارې ویانده زینت بیبي وایي چې تر اوسه پورې دوی د 6000 نه زیاتو هلکانو جنکو ته چې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره تعلق دی دغه هنرونه
دا پروگرام چې زمونږ سره پورا خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې څومره زنانه او نارینه دي چې هغه غریبانان دي هغه ماشومان ته موږ مفت فنی او تکنیکی تربیتونه ورکو. په دې کې موږ صرف تربیت نه ورکو بلکې تربیت چې کله مکمل شي ختم شي دا هغه نه بس هغه ماشومان موږ چې د مارکیټ لینکیجز هم جوړو، یعنی هغه زمونږ کوشش چې هغه چرته نه چرته نوکری ورته ولټو. کم ماشومان چې د هغه داسې غواړي چې موږ ته روزګار موږ خپل کول غواړو موږ سره د هغه لپاره پیسې نشته. موږ کوشش کوو چې موږ هغه ته چې کوم بلا سود قرضې دي هغه د مختلف ادارو
عرفان اللہ چلکی مروت ضلع یونجی تکنیکی ادارے مشر دے وائی چلکی مروت کی ڈیر غربت اور بے روزگاری دا ادیب پخپل اسمو کی یوش میرزوان تا دغه هنری تربیت نو ورخای نو هغه کول شي چې ځان لخپل روزګار نه شروع کړي
مونږ ته د دې کورسانو ډیر زیات ضرورت دی هغه مونږ لا کوم ډیر غربت ته هغه سره ډیر زیات چې کوم غزن کې دی بے روزګار دي مونږ د دې روزګار باندې سي نو مونږ ته د مختلف ټرډونه راکړي دي په کوشش دي دای کنه چې د ټریننګ ورکو نو هغه نه بعد هغه مرچې د لینک چې کښ دغه نه بعد بیا داسې نه ګرځي کنه مونږ داسې مداري دي
د سوات یو زنانه شمع چې هم په سوات کې د یو ټیکنیکل ووکیشنل مرکز مشر ده وای چې دا هنرونه د پښتنو زنانو لپاره ډیر ګټور دي
سوات ماحول داسې چې لکه زنانه بهر ته نشي راوتې هغه بهر څه نور څه نوکر یعنی نشي کولی مونږ لال دې سي کار کوو چې مونږ هلته کې د کمی زنانه زموږ سره د مونږ ټرین کو کنه بیا د مونږ د مارکیټ سره هم لینک کو نو زیات تر دې څه زنانه دي چې هغه په کور کې لکه سړی نشتی ګټي والے کنه نو هغه ډیر زیات مطمئن دي د دې نه ځکه چې په کور دن هغه ته یو 5000 یا 10000 روپۍ ملاوي کنه هغه دغه د پاره ډیر شي
دا یاد کمپنۍ ویاند وینا تر مخه د پښتونخوا او قبایلی سمو ځوانان هلکان او جنکې کولی شي چې دغه تربیتونو کې داخلو اخستو لپاره دوی د روانې میاشتې تر 30 منټې یا خو مقامي تکنیکی ادارو سره تماس ونیسي او یا دوی سره نیغ په نیغه د ټلیفوني شمیرې 09153509 دوی سره تماس ونیسي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو